د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. له لسو تر لسنیمو پورې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو اونیزه خبرونه د مشال ترڼا لاندې واورو. نو هیله ده چې راسره پاتې شئ. لومړی خبرونه او د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې د قومي اسمبلی سپیکر د زر په عدم اعتماد تحریک د رایو اچولو لپاره ورځ اعلان کړي. په افغانستان کې دا کال 1200 ماشومان د خوار ځواکۍ او لږې اړوند ناروغیو مړه شوي دي. روسي پوځیانو د اوکراین په بېلابېلو ښارونو بریدونه زیات کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مارچ په 6مه په یو شریک خبر پاڼه کې ویل چې د وزیر اعظم په خلاف عدم اعتماد او سیاسي حالات به په اسلام آباد کې کیدونکې د اسلامي همکارۍ او د سازمان یا او آی سی پر غونډې اثر پرې نه باسي. دا غونډه د مارچ په 2مه او 3مه د قومي اسمبلی په ودانۍ کې کیږي. د مارچ په 14مه د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د نورو اپوزیشن ګوندونو مشرانو سره یو ځای په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې که پر عدم اعتماد تحریک رایه اچول ځنډیږي نو دوی به په قومي اسمبلی کې احتجاج وکړي.
د قومي اسمبلی سپیکر د مارچ 20مې پورې د قومي اسمبلی غونډه راو نه غواړي نو زما تجویز دی چې موږ ټول په پارلیمنت هاوس کې درنه ورکړو، بیا ګورو چې د او آی سی غونډه څنګه کیږي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د قومي اسمبلی د سپیکر په دفتر کې د مارچ په 8مه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی چې تر اوسه پې په رسمي ډول د رایو اچولو ورځ نه ده په ګوته شوې. حکمران تحریک انصاف د قومي اسمبلی خپلو هغو غړو ته نوټسونه لیږلي چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک ملګرتیا یې کړې ده. رسنیو د دې کسانو شمیر څلیر ښودلی. د تحریک انصاف مشر او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 14مه یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دا سیاستوال به د ولس له قاره وویریږي او زر به ورسانه شي، خو د اپوزیشن سره ملګري شوي دي کسانو کې ځینو یې پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دوی د عمران خان د رویه خوشاله نه و، نو ځکه د نوموړي د لرې کولو لپاره د اپوزیشن لخوا راوړل شوي د عدم اعتماد تحریک ملګرتیا کوي. په اسلام آباد کې بلوچ زده کوونکو له 6 ورځو راهیسې د خپل یو ملګري حافظ بلوچ د راخوش کولو احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی د مارچ په 6مه په احتجاجي پرلت کې یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې حافظ بلوچ دې زر تر زره خوشي شي. هغه د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکی و او کورنۍ یې وایي چې امنیتي ځواکونو د فروری په میاشت کې د بلوچستان له خوزدار څخه بیولې دی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ د پاکستان د بشیر حقونو وزیر شیرین مزاری مشال ریډیو ته وویل چې دا د زده کوونکو دغه پرلت ته ورغلی و او ډاډ یې ورکړی چې انصاف بورډ سره کیږي. د اوکراین بندري ښار ماریپول د نیولو لپاره د اشغالګرو روسي ځواکونو د فشار زیاتولو په حال کې د غزې اوسیدونکو چارواکو او سرتیرو له غربي هیوادونو د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې کار کې جګړه درنه شوې او د سټیل لوی پلانټ بند شوی دی. د ماریپول د پولیسو افسر میخایل ورشنین د غربي هیوادونو مشرانو ته په وینا کې په یوه ویډیو پیغام کې ویلي چې دغه ښار د ځمکې له سره پاک شوی او زاړه واړه یې مړه کیږي. پر اوکراین د روس د اشغال له پیله درې اونۍ تیرې شوې دي. د بشیر حقونو د څار ادارې هیومن رایټس واچ د مارچ په 14مه وویل چې دا کال په افغانستان کې د خوار ځواکۍ او لږې اړوند ناروغیو له امله 1200 ماشومانو مړینه په افغانستان کې د بشري ناورین پراخوالی ښیي. دا شمېره په افغانستان کې د طالبان حکومت د روغتیا وزارت خبره کړې ده. هیومن رایټس واچ ویلي چې له ناورین څخه وتلو لپاره ضروري ده چې بانکي سیستم فعال وي. طالبانو د اګست په 15مه په افغانستان کې منتخبه جمهوري حکومت چپه کړه او پر ځای یې خپله واکمني پیل کړه چې تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د همدې عمله افغان بانکي سیستم هغسې د نړیوال مارکیټ سره نه دی تړلی لکه پخوا چې و. د استرالیا او پاکستان ترمنځ 50 ورځې کرکټ لوبې له پنډي څخه لاهور ته لیږدول شوې دي. د پاکستان کرکټ بورډ د مارچ په 14مه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د استرالیا کرکټ بورډ ورسره سلا شوی چې دا لوبې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره له اسلام آباده لرې یوسي. دا لوبې به د مارچ په 9مه، 13مه او د اپریل په 2مه کېږي. په اسلام آباد کې اپوزیشن ګوندونو او حکمران تحریک انصاف د مارچ په وروستۍ اونۍ کې د یو بل پر ضد د جلسو کولو اعلان کړی دی. همدارز اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک هم وړاندې کړی دی. تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. لومبی رپورټ ته بور شو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو ویلي چې د قومي اسمبلی سپیکر باید د وزیر اعظم پر ضد د وړاندې شوي عدم اعتماد تحریک لپاره د رایو اچولو ونه ځنډوي. د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي که د رایو اچولو لپاره ورځ زر په ګوته نشي نو دوی به د قومي اسمبلی په ودانۍ کې احتجاج وکړي چې لامل یې د مارچ په 2 او 3 هغلته کیدونکې د اسلامي همکاري او سازمان غونډې ته ستونزې جوړېدلی شي. خو اپوزیشن نن په یوه اعلامیه کې واضح کړه چې دوی نه غواړي د پاکستان سیاست د دې غونډې په کېدو څه اثر پرې باسي. په دې اړه د ګوهر مسید رپورټ اورو.
په پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونو دا اعلان کړی دی چې د قومي اسمبلی سپیکر د عمران خان خلاف عدم اعتماد لپاره د قومي اسمبلی غونډه د مارچ 20 پورې نه راوبولي نو دوی به په پارلیمنت هاوس کې درنه ورکوي. دا اعلان د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د خبریالانو سره په خبرو کې هلته وکړو چې د مارچ په 6 د اپوزیشن لیډر میاں شهباز شریف په مشرۍ کې د مخالفو ګوندونو د مشرانو غونډه ختمه شوه. خبریالانو ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وویل چې د مارچ 20 پورې د قومي اسمبلی غونډه کراو نه بلل شي نو دوی به د او آی سی غونډې کولو کې مشکلات جوړوي.
اگر سپیکر نیشنل اسمبلی منډے تک دعا کر کے فاتحہ پر کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کر تو پھر میرا
د قومی اسمبلی سپیکر د مارچ 20 پورې د قومی اسمبلی غونډه راو نه غواړي نو زما تجویز دی چې موږ ټول په پارلیمنت هاوس کې درنه ورکړو. بیا ګورو چې د او آی سی غونډه څنګه کیږي. په دې خبری کانفرنس کې اپوزیشن لیډر میاں شهباز شریف هم د بلاول بټو زرداری د خبرې سره اتفاق وکړو. یاد دوی چې اپوزیشن ګوندونو د مارچ په 8 د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد ووټ راوړلو لپاره د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې یو ریزولوشن جمع کړی دی چې هغه مقصد دا دی چې سپیکر د قومي اسمبلی غونډه په 14 کې دننه راوغواړي. په بل اړخ د تحریک انصاف ګوند یو مشر سیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د قومي اسمبلی غونډه راغوښتل یا نه راغوښتل په یو اړخ خو د او آی سی غونډه به کیږي. او آی سی د مسلمان ملکونو هغه تنظیم دی چې د هغې منشور په نړۍ کې د مسلمانانو په مشکلاتو په مسایلو باندې خبرې کول وی.
خبره داسې ده چې پاکستان شهید ادارې په خپل آب او تاب سره موجود دي. دغه اجازات نه وزرداری ته څوک ورکوي نه نواز شریف ته ورکوي. هوش نه خونده وکړي احتیاط سره دا چار وخلی دا د پاکستان مسله ده. د پاکستان د بقا مسله ده. او آی سی د پاکستان سترګې چګیږي د مسلمانو سترګې پې چګیږي د ټول عالم اسلام مسله ده. د یو پاکستان د عمران خان مسله نه ده.
سړونکو وایي چې په حاضر وخت کا مخالفو ګوندونو او پی ټی آی د امن لپاره ګامونه پورته نه کړل نو د سیاسي پلویانو په منځ کې د شخړو د رامخکې کېدو یره ده. ګوهر مسید مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
تاندې هیلی
په 12:30 بجو
قانوني لارې
په پاوکم 1 بجا
پام کوا
په 1:30 بجا
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو
د مشال په نوم
په 4:00 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي. مخکې مو د عدم اعتماد تحریک په اړه واوریدل. همدې سره اړوند یو بل رپورټ دراورو. د اپوزیشن سره د عدم اعتماد تحریک لپاره پر ملګرو شو د تحریک انصاف غړو د دې ګوند مشر او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور پور کړی چې د پیسو لپاره یې د لارې بیلې کړې دي. تحریک انصاف نږدې 40 دغو سیاستوالو ته نوټسونه هم استولې دي. خو دې کسانو د پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د عمران خان له بدې رویې او د هغه د حکومت له ناکامۍ خوشاله نه وو نو ځکه د نوموړي په خلاف د عدم اعتماد تحریک کامیابولو لپاره د اپوزیشن سره ملګري شوي دي. سراج زهیر پی رپورټ لري.
د مارچ په 19 په پنده کې یو دستوري ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان وی چې اپوزیشن وندونو ډیر خوکړه چې د پر ضد یې عدم اعتماد تحریک وړاندې کړو چې دوی ته پکې هغه د پارټي غړي معلوم شو چې خپل زمیرونه یې په پیسو خرڅ کړي او بل ګوند ته تللي. د نوموړي وینا و چې څنګه د عدم اعتماد تحریک د اوټونو ورځ را نږدې کیږي دغه تللي غړي به بیرته راځي ځکه چې دغه غړو ته د پاکستان ولس ډیر پکار دی او دوی به د ولس دا فشار برداشت نه کړي.
عوام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پبلک
دے وئی دولس لپارا ڈیر ضروری دا اوسل فشار دولس دے نو اولس تی وئی چکم کار دا غڑی کوی آیا دا جمہوریت تے چ دیو پا ٹکٹ راغلی وی او گٹلی وی او بیا خپل ووٹ خرسوی نو منگ تا دا ڈیر زبردست یو موقع پا لاس راغلا او ٹول کام تا پا نظر راغلل چی دا سکی گی او زنن تا سو تا دا پیشنگوی کوم چ دا ورز نوٹ کلی چی سنگ دا آدم اعتماد دا اوٹو نو ورز را نزدی کی گی او زد اولس غصہ پا دی زمیر فروش و گورم نو زما باور دے چی زمون کم خلق د اپوزیشن گوندونو سره خبرې کوي نو زیاتره به ترې واپس راځي.
ان میں سے زیادہ تر سارے واپس آئیں گے.
دا پاکستان پا مقامی رسنیو کی راغلی چی داد میں اعتماد دا تحریک دا کامیابی لپار دا حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف سلی رش غڑی لا اپوزیشن گوندونو سر ملگری شوی پا کم چی دیغلو تا حکومت نوٹسی لے گلی. مشال ریڈیو چی پا دی صورتحال پا پیخور کی دا خبریال او سیاسی چارو شنون کی محمود جان بابر نو پختل نو آغا اوے
تحریک انصاف دی وقت کی لگیا دی کوشش کی چی پس طریقہ باندی دا دی مشکل نزان او باسی خوخکاری دا سی چی کم خلق تلی دی نو بس اغه تلی دی اغه خلاف سکول دی چې سوی اغه زکه نشي کولې چې د پاکستان په آئین کې دا شی نشته. د پاکستان په آئین کې دا دی چې د پاکستان کله به هم یو سړی به غلط کار کړي نو اغه نه پس پوله ته سزا ورکي او کله اغه له غلط کار نه کړي نو تاغه له سزا نشي ورکول. نو همدغه کار دی چې اغه چرته د خپل ووټ چا باندې خرڅ کو نو بیا د پارټۍ د پالیسۍ لاندې د اغه خلاف څه کاروي کېدی شي. خو د پاکستان آئین ته یو لار درکړی دا که حکومتي جماعتي د اغه کسان هم اوټه چولې شي د خپل وزیر اعظم خلاف اپوزیشن والا هم اچولې شي.
دا له هغې وروسته چې د مارچ په 13 په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوی چې پکې ښودل کیږي د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د دوو غړو فهیم خان او د عطا الله کوله په مشرۍ کې مظاهره چیان لومړی د اسلام آباد په حساسه سیمه ریډ زون کې د سین هاوس ودانۍ ته ورغلل او بیا یې د سین هاوس دروازه ماته کړه او دننه ورغلل. دا له هغې وروسته چې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینې غړي د اسلام بعد پسین ہاؤس کی دیر علی
دا مشال ریڈیو ہر اورس دا سحر لنا ہو دا مخام ترش پگو بجو پر دا غو سپو آوری دا شے منزنی چپاش پک سو یویش کلو ہٹ سا لنڈی سپی دو لزر یو سر اولاس پینزل ازرا و سوش پیتا دیار لزرا پینز سواتیا اول ازرا تا سواتیا کلو هرسا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه صفو باندې د مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس روانې دي. تاسو اوریدل شئ او د دې ترڅنګ په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ یو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لکه څنګه چې تاسو لږ مخکې اوریدل د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي. د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. عدم اعتماد څه ته وایي؟ څنګه پې رای اچول کیږي؟ د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر پکې څه کردار وي؟ د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کینی؟ د دې پوښتنو ځوابونو لپاره دا رپورټ اورو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک تر جمع کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې دننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رای ورکوي. که ډېری رایې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایې ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل
سپیکر 14 ورځو کې دغه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن دا جلد به فارملی موو شي. ووٹنگ کی بس آئندہ آنا وائی تھی اسمبلی سیشن پر تھوڑا اوارڈ ہے اسمبلی ہال کے پہلے سینٹ کو تو کئی فنکشن نہیں کر مطابق نیشنل اسمبلی بھی لائٹ کئی بار پر چاسر میجورٹی ہسو کو تھوڑا وہ ممبر ہی
په قومی اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومی اسمبلی د غړو شمیر 324 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومی اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره ټولي چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمان ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوي او د وزیر اعظم لرې کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل باید د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولی شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېرې اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتولی شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅ کله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
اوریدونکو، په پاکستان کې زیاته شوې ګرانی لا پسې زیاتېږي. تاسې باندې سلام پښتونخوا خبرونه کې د ځینو اوریدونکو خبرې اورېدي چې ویلې چې ډېر شیانه ګران شوي دي. مثلا د سیمټو د 6 کیلو بورۍ قیمت 880 ته رسیدلی دی. د خوراکي موادو بیې هم ډېرې لوړې دي. اوس چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي رامنځته شوې، آیا د نرخونو د کنټرولولو لپاره څه کېدلی شي او کنه حکومت د اقتصاد سمولو په ځای په سیاسي مسایلو توجه ډېره کړې ده؟ د دې لپاره د شبیر جان رپورټر.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې د روانې هفتې رپورټ تر مخه پاکستان کې د ګرانۍ شرح کې زیاتوالی راغلی دی. دا وخت ملک کې د سیمټو د 6 کیلو بورې نرخ 880 ته رسیدلی دی، چې تر دې دمه په پاکستان کې د یو بوجې سیمټو د ټولو زیات نرخ دی او دا 100 میاشتې وړاندې څه باندې 600 روپۍ وو. دغه ډول د سرې یا سیخ یو ټن نرخ 2 لک هم اوړېدلی دی. دین علاوه د خوراکي توکو او دغه شان د پاکستانی کرنسۍ په مقابله کې امریکایي ډالر هم په بار اتلی دی. یو ډالر د پاکستانی روپو خوشا 180 روپو برابر شوی دی. د پیښور اوسیدونکو روح الامین وای چې د زیاتې ګرانۍ له وجې د عام اولس ژوند ډیر اغیزمن شوی دی.
د نن سبا حالات مبارکه ورزدا شوی مچ هر یو شی چې کم دی هغه ډیر ګران دی. د انسان د وسادت نه ډیر بار دی، لکه د خوراک سیزونه والے لکه دالونه شو هغه د غستونه دی، داسې سبزیانه شو چې کم دی، داسې د خوراک چې کم تیلونه دی وغیرہ دی. مو د غریب سړی د وسادت نه خو بالکل بار شوی دی. او نن سبا حالات کې چې وګورئ نو مالدار سړی سیزونو ګوره ډیر سست دغه نه کوي، بس هغه کوي چې کوم هغه د کولی شي. سریا سیمنٹ وغیرہ وګوره نو هغه ټول لکه ښه ګران شوي دي، نو لکه دا دی چې خلک ډیر تنگ دي په دې دغه کې.
د چرسدې مرجانلی وای چې حکومتي غړي نه خو د ګرانې نه خبر دي، نه د اولس د سنزو او غربت نه، او نو د دوی د معاشي خراب حالت نه.
مطلب قسمت داري چې زمونږ کم حکمرانان دي، مطلب داري کو وزیران دي، اغي د مهنګای نه خبر نه دي. بلو شیخ رشید هغه د چیرما ته خو اوس پتو لګیږي چې په دې ملک کې گرانی دا دویان گرانی دی سبزیان گرانی دالون گراندی گور اغی تا پتہ نشتا.
اقتصادی ماہرین ددی دوا غټه وجه خی یو حکومتی کمزوری بلخو سیاسی اڑے گڑے دکم لوج چی ددی پوینا حکومت پنرهون قابو کولو کې ناکام شوه دی. پیخور پهنتون کې د اقتصادیاتو څنګه مشر پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وای چې درآمدات زیات وی او برآمدات کم د هغې له وجې هم ګرانی راځي او د ډالر نرخ په بره روان وي.
د ټولو نه غټ دوه وجوهات دي، یو خو داری چې ویک ګورننس او بل داری چې پولیټیکل انسټیبلټی. حکومت چې کوم دی نو په ځان باندې لګیا دی، د اپوزیشن تحریک ورته راغلی دی، او بل طرف ته چې وګورو نو زموږ زیات آیټمس چې کوم دی نو هغه امپورټډ دي. نو کله چې امپورټ زیات وي او ایکسپورټ کم وي نو ظاهره خبره ده زموږ روپۍ کمزوري کیږي او ډالر چې کوم دی نو هغه ګرانیږي، ځکه چې د ډالر ډیمانډ سیوا کیږي.
خو بیا د واکمن ګوند سینیټر فدا محمد وای چې دومره هم حالت خراب نه دي، حکومت هر شی په قابو کې دی، خو ځینې ذخیره اندوز شته دي چې هغوی د خپل ګټې لپاره هم دا ډول نرخونه سیوا کوي.
تاسو وینئ حالات هم د ملک داسې دي، او داسې هیڅ خبره نه ده صرف کې باز خلک داسې چې هغوی ذخیره اندوزی کوي کنه، نو هغه سیزونو کې کوشش دا دی چې دا دې اونکلی شي. اوس موجوده چې په مارکیټ کې څومره ګراني ده نو هغه هر یو ځای کې چې څومره دغه دي نو هغه دومره ګران نه دي، خو چونکې بیا چې کله وروستو لک چې دینو اغي ور باندې نور دومره زیات منافع واچي چې داغه قیمتونه ډیر زیات کړی شي. دا یو مسله ده زنګ ملک زیات تر خلک دغه سوچ چې دا یو ټیم دی او بل خدانه ګوري چې دا غریب روز ما یا اغي په مشکلات کې دي.
دا پاکستان د شماریات ادارې رواني هفته رپورت تر مخه د یو کیلو غلو نرخ 13 یو هفته کې د 1550 روپو زیاتوالي سره 1500 روپو نه هم زیات شوی دی. دا ډول د اړو ګرجو دالونو او چې وېسرونو یا بیسن پيو صابون او ماستو نرخونه هم روانه هفته کې په بره تللی دي. دا روانه چې پاکستان کې هم د ټولې نړۍ په شان د روژې میاشت خوشا دوه هفته پاتې دي، او هر کال په پاکستان کې د روژې میاشت راتلو وړاندې او بیا په روژه کې هم زیاتره د خوراکي توکو نرخونه سیوا کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. نن د مارچ شلمه د خوشحالی نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو په ملاتړ منزل کیدونکې دا ورځ د دې لپاره ده چې خلکو ته وریاد کړل شي چې ټوکی ټکالې، خندا، تفریح او په ټوله کې له ژوند خوند اخیستل د صحت لپاره ډیر ضروری دي. په دې اړه زموږ همکار شنواز ترغزی یو ریپورت جوړ کړی چې د یو ټوکمار په ټوکو شروع کیږي.
دا ډېر خلک شیشه بند بدماشان دي، شیشه بند کې بیا ښکنځاوي شروع.
د قلا سیف الله روزی خان شوقی وای د زکه هم د خندا خبرې کوي چې خلک خوشاله شي. شوقی په یوټیوب په خپل نوم یو چینل هم جوړ کړی دی چې ور باندې خپلې ټوکې کوي. ټوکې هم داسې چې پکې خلک د سماجی خرابیونو منی کوي او د ژوند ښه اړخ ته د تک پیغام پکې وي.
او مقصد مو دا دی خلک ډېر په غمجن دي، ډېر خراب دي کنه، مقابله یې نه کېږي د دا ګرانه غزکه خلک مایوسه دي. خو بیا هم ورته ویلي مو دي په ټوکو کې چې مایوسي به نه کوو وروره، پاکستان ته وګورې او بیا مایوسي ته وګورې، باید موږ درویشت کاله مخکې لا مړه وای، خو د حالاتو مقابله به کوو. نو ځکه ټوکې هم ورته کوو، خوشحالیان هم جوړو.
او د مومندو طارق خان چې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې کسان او یا کروندګر کونسلر هم منتخب شوی، هر وخت کوشش کوي خلک وخندوي.
نور غسنیشتری اوټونه وګټي دي چې ګرد را ګرد څوک وای دا کار را لوکا لګه کې د موټر سایکل نه پرې وتی امدا پر نه خلاصونه دی چاته یې پوښي
نه موټر سایکل څنګه خلک لاسونه
نو خار سره وټ می درکړې څوک وای ناتر تر آشا کار ناتر موږ پستر ګوندري دي چې سبا کاو ورګا چې مال سیستم کو برابر کو کنه.
طارق خان تر ور ټولګي پورې سبق هم ویلې دي. ورستوي راکټ نو ټرک نه فرش گاډي جوړ کو چې د غرنه کارخانو ته کاڼي راکوس کی
لازم پدی وجل و اوچت نیولې چې سغه مخکیم زمونږه دوا سلام ډیر زیات اوسې اوټونه راکړي
اسی آواز کوي مونږ یې لکړه لای ګیله رانه شلاس ته اوچت کو نو
هر کال د مارچ په شلمه د ملګری ملتونو لخوا د خوشحالي ورځ منزل کیږي دغه ورځ د 2014 کال راهیسې شروع شو چې د UN.org لخوا د معلوماتو تر مخه د دې ورځ مقصد هم دا دی چې خلک د خوشحاله اهمیت تسلیم کړي خندا او خوشحالي کول د انسان د ژوند لپاره څومره ضروری ده د نفسیاتی علومو ماهر پروفیسر ډاکټر همدرد یوسفزی وای انسان همیشه د خوشحالي په تکل کې وي خو کله کله ورته خفګان هم وشي نو که خفګان د 15 ورځو زیات شي باید دې د کوم ډاکټر نه علاج شروع کړي ځکه دغه علامت د نفسیاتی ناروغي ده نو دا پوښتنه چې په خو غریبي و خو خلک خوشاله اوس مالداری هم ده تعلیم هم زیات شوی خو بیا هم نفسیاتی ناروغي زیات دي ولی
د ډیر زیات انډستریلایزیشن سره دغه چل او شو چې هغه کورنۍ نظام لنګ شو یا د خلکو هغه کم سوشل سرکل چې وي هغه کمی شوي د دې سره سره چې د انسان چې دی هغه بنیادي په سوسایټۍ کې اوسېدل غواړي خلکو سره اوسېدل غواړي نو د منډې په دغه دور کې چې دی هغه خوشحالي کمه شوې ده
د ملګری ملتونو په دغه پاڼې د هم لیکلي په 2015 کې ملګری ملتونو داسې 19 پروګرامونه هم شروع کړل چې هغه کې غریبي ختمول انسانانو ترمنځ مساوات راوستو کوشش کول او دا نړۍ د ځینو خرابیونو بچ کول لیکنه کې زیاته شوې هم دا درې خبرې داسې دي چې دا په خیریت او خوشحالي تمامېږي داسې خبرې کول یا ټوکې ول چې د یو چا زړه پر خوشاله شي په اسلامي شریعت کې اجازه شته او هغه خبرې باید څنګه وي د باجوړ مفتی بشیر خلوزی مشال ریډیو ته وویل بالکل د خندا خبرې کولو اجازه شته خود ځینو شرطونو سره سم
شریعت یوازې نه دا چې د دې جهات ورکړه دي بلکې د نبی علیه السلام په ډیرو مقبانې دا غنه د جواز هم ثابت دي د څو شرایطو سره دا بالکل ټیک دي شرطونه داري چې د چا عزت نفس پکې مجروح نه شي څوک په دې خپه نه شي د چا سپکاوی و نه شي پر دې یبونه په دې کې ونه ټول شي شریعت ته د تنز مزه یوازې جهات نه دی ورکړه بلکې دا یو مستحب کار هم ګڼل لري
د ملګری ملتونو د ویپانې تر مخه اسمبلی د جولای په 2012 کې اعلان کړو هر کال با شلم مارچ ته خوشحالي ورځ وي او دا قرارداد بوټه نومې هوا دراوړو د ملګری ملتونو لخوا د 2021 کال د یو کم یو نیم سلو ملکونو د سروې په مطابق په زیات خوشاله ملکونو کې تر ټولو اول فنلند دویم ډنمارک او دریم سویټزرلند ولې د فوربس میګزین لخوا په 2019 کې د مارچ په 15مه د چاپ شوی خبر تر مخه د ملکونو په درجه بندۍ کې تر ټولو زیات خفا درې ملکونه چې پکې افغانستان جنوبی سودان او منځنی افریقا ریپبلیک شامل دي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
پام کوا یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر ستی معنا
لیکه چې تیر دي نه باسي پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوان
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهه پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه چې پام کوونه میږي تنزیه او نیز خبرونه د ټوکی ټکاله هم پکې خو اکثر پکې په مختلف موضوعاتو باندې تاسو تنزونه اوریدل شي تاسو د سشنبې نه یو د جمعې په ورځو او همدارس د شنبې خالي په ورځ له مشال ریډیو اوریدل شي زه تاسو د کرکټ یو خبر در وړاندې کوم چې دا اوس مخ ته راغی د نیوزیلند او د انګلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ د البته د خزو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دا اوس میچ ختم شو دا د نړیوال کرکټ کپ چې د خزو نړیوال کرکټ کپ ته 500 ورځې میچونو سیالي دي په هغه کې انګلند د خزو ټیم نیوزیلند ته ماته ورکړه نیوزیلند اول بیټنګ کړی وو 203 رنزونه کړی وو او په جواب کې زلته ګورم د انګلند ټیم چې دی هغه په 204 رنزونو کې په 9 لوبغاړو اوټ کې 2 سره یعنی اخیری وکټ باندې دا میچ وګټ او و 0.2 رنو کې دوی دا میچ وګټ نو دا د کرکټ تازه صورتحال د دین وروسته چې کوم میچونه کیږي دغه په اړه به هم تاسو ته حوال درکو خو راځي اوس د خبرونو د لنډیز وخت لسنه مې بجې شوې دي راځي چې د خبرونو لنډیز واورو د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مارچ په شلمه په یوه شریکه خبر پاڼه کې ډاډ ورکړی چې د ملک سیاسي حالات او د وزیر اعظم عمران خان پر ضد دوی عدم اعتماد تحریک به په اسلام آباد کې د مارچ په دوشتمه او درشتمه کېدونکي د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سی پر غونډې څه اثر پرې نه بسي. حکمران تحریک انصاف د قومي اسمبلی خپلو غړو ته پرون نوټسونه لیږلي چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک ملګرتیا یې کړې ده. رسنیو د دې کسانو شمېر څلیرویشت کسان ښودلي دي. په اسلام آباد کې د بلوچ زده کوونکو له شلو ورځو راهیسې د خپل یو ملګري حافظ بلوچ د راخوش کولو لپاره احتجاج لا هم دوام لري. دوی د مارچ په شلمه په احتجاجي پرلت کې ځل بیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې حافظ بلوچ دې زر خوشي او د بلوچانو په خلاف دې تعصب بند شي. بلوچ د قداعظم پوهنتون زده کوونکی و او د خوزدار نه په فروری میاشت کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې فوج په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین بندري ښار ماریوپول د نیولو لپاره د اشغالګرو روسي ځواکونو د فشار زیاتېدو وروسته د هغه ځای اوسېدونکو چارواکو او سرتېرو له غربي هېوادونو د مرستې غوښتنه کړې. په دغې ښار کې جګړه درنه شوې او د سټیل لوی پلانټ هم بند شوی دی. پر اوکراین د روس د اشغال له پیله درې اونۍ تېرېږي. د بشري حقونو د څار ادارې هیومن رایټس واچ د مارچ په 19 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا کار په افغانستان کې د خوړ ځواکۍ او لږې اړوند ناروغیو له امله د 13,200 ماشومانو مړینه په دغه هیواد کې د بشري ناورین پراخوالی ښیي. دا شمېره په افغانستان کې د طالبان حکومت د روغتیا وزارت خپرې کړې. هیومن رایټس واچ ویلي چې له ناورین څخه وتلو لپاره ضروري ده چې بانکي سیستم فعال شي. خو طالبانو د اګست 15 په افغانستان کې منتخب او جمهوري حکومت چپه کړی او په ځای خپله واکمني شروع کړې ده. د دوی بانکي سیستم تر اوسه پورې په نړیوال مارکیټ کې نه پیژندل کېږي. داود سرجمال د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم د وادي سره سم تاسو د مشال ترنا لاندې بحث وړاندې کوو. دا بحث تاسو مخکې هم اوریدل د ځلې ضرورت په تکراری باندې درورو عبدالحی کاکړی کوربه دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. له هغه وروسته چې د حکومت مخالفه اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ او پیپلز پارټي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باوري تحریک وړاندې کړی، د دواړو غاړو ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. که څه هم پر عدم اعتماد د رای اچون لپاره د قومي اسمبلۍ غونډه په رسمي توګه نه ده رابلل شوې، خو پر چارو نه ژور نظر لرونکي وایي غالب امکان دی چې غونډه د مارچ پر 28 وسی، خو تر دې ورځ لمخه یعنی د مارچ پر 28 نیټه واکمن تحریک انصاف د پارلمان مخې ته د یوې لویې جلسې اعلان کړی. خو هم بل لور ته د مخالفو ګوندونو اتحاد پر خپلو غړو ژغ کړی چې د مارچ پر 28 نیټه دي د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړي، خو شارت دي د مارچ پر 25 ور داخل سي. پښتنه دا ده چې پر یو وخت د پارلمان مخې ته د دواړو له طرفه دغه سي غونډې خو به چرته په نشتو بدل نسی. دا او نورې پښتنې د مشال ترونا لاندې بحث کې چیړو. میلمانو مو په پېښور کې خبریال او څېړونکی مامو جان بابر او په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پو قریش خټک. مامو جان بابر صاحب تاسو او قریش خټک صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم.
خوشاله اوسې مامو جان بابر صاحب، تاسو ژغ راځي.
السلام علیکم.
مننه، خوشاله اوسې تاسو ژغ راځي مامو جان بابر صاحب، هرکلی وایم. مننه تاسو په اجازه زه باول قریش خټک صاحب تور سم بیا تاسو ته راځم. اچھا مننه قریش خټک صاحب، سوال دا دی چې لکه څنګه چې ما وویل چې دواړه طرفه یعنی کا اپوزیشن دی کا حکومت دی، هغه د پارلمان مخې ته تر عدم اعتماد کېدو لمخه غټي غټي جلسې یا جلسې را بللې دي، نو تاسو څه ښکاری چې دا به یوازې تر جلسو پاتې کېدلای سي کنه؟ داسې ویره تر هسته ځکه د دواړو ترمنځ تاوتریخوالی ډېر زیات دی چې دا په نښتو بدل سي.
جدي اول خبره دا ده چې دا په کار نه چې دا سي نه حکومت تر طرف په کارو شي، دا جلسه کړي و نه اپوزیشن تر طرف، دا یو پارلماني جمهوري عمل لري. او په پاکستان کې په اول ځل باندې د وزیر اعظم خلاف عدم اعتماد نه دی راغلی، دغه مخکې عدم اعتمادونه راغلي و. دا په د قومي اسمبلی په ایوان کې دنه چې دا مسلې حل کول په کارو، خو د افسوس خبره دا ده چې د جمهوریت چی کم حسن دی کم خلا دا چی پاگی که دا قانون حکمرانی او دا هر چیز دا پر یو طریقه کار دی پاگی طریقه کار بانی کار کی گی آگی که دا وزیر اعظم لری کول دا وزیر اعظم منتخب کول او دا یو حکومت نبل حکومت تا چی دی اقتدار منتقل کول لدی واضح طریقه کار موجود دی خو موجوده حکومت پزیر دی چی قانون او آئین تا طرف تا رجوع کی اوی دا سخکاری چی دا جنگ چی دی دوی گرن چی دا طاقت جنگ دی او دا جمهوری اصول پا مره بانه چی دی چال راخ کی او کل چی دا اعلان دا وزیر اعظم دا طرف پوشو چی اسلام آباد کی بلس لگا خلق را ولینو اسلام آباد خوی ولو که غندخار دی چی دا شل اللہ کنه کم آبادی لری او پوزیشن ناغی پا زد بانه بیا نشل اللہ کو خلق را وستو اعلانو کنو دی دا خکاری چی دا با تصادم تزی او سیاست چیری در این راختاری چی دا به سیاست ناکامی دا او خلق چیری دا چکر طرف تا کامم بوزی او دا ملکم بوزی
مننا کوریج خطک سیب تاسو ترازم دا مامجان بابر سیب سوال دا دی چی تاسو هم دا غویر لری چی دا خبر بان خطی یا تصادم تولالا شی
السلام علیکم زما خپل خیال دا دی چې دا بداسي اونشي دی نه مخکې زه په خپل نظر لرم چې سهل به راوځي د دې خبرې کنه ځکه چې زه په دې کې دا یوازې زه دا نه ګڼم چې دا د دې سیاسي قوتونو ترمنځ خپلو کې جنگ دی دې کې زه په خپل دا ګورم چې زمونږ سرکاري خلک هم داسې شته دی چې هغوی هم د دې شاته خپل مستقبل ګوري څه سیاسي خلک څه سرکاري خلک داسې دي چې هغوی ته دې خبرې پته ده عمران خان دا عدم اعتماد تحریک نه بچ شو نو پراتین کی پینځه کالو کې بعد دی بیا د ملک وزیر اعظم دی هغه وجه دا ده چې بیا به د خپل مرزه خلک ټول به په مختلفو ځایونو کې او دته به بیا الیکشن که په دې ملک کې الیکټورل ریفارمز ونه شو نو بیا به دته په الیکشن ګټل دومره ناممکنه بنی او کېدای شي چې بیا د هغه 2028 پورې هم پاتې شي نو په هغه سرکاري خلک کوم چې هم زما په خیال باندې دوه سوچونه دي یو سوچ دا دی چې هغه کوم سینیئر دي نو هغوی دا سوچ کوي که یره کوم د عمران خان راځي او ځان سره بیا د لاندې نه څوک کس راولي نو بیا مونږ سره به څه جواز پاتې شي چې مونږ نور پاتې شو که پاتې نه شو نو هغه غټ غټ سرکاري بیوروکریټس دي که نه هغه په غټو غټو عہدو باندې په دې وخت کې موجود دي که د هغوی د لاندې نه یو سړی راوستی کېږي او د دې د پاسه کینول کېږي نو دې سره هغه سره بیا بل اصلاح هم پاتې نشي نو هغه خپل خبرې هم کوي لګیا دي او عمران خان چې سوف را وستل غواړي هغه هم خپل کوششونه کوي نو دې وخت کې زما په خیال باندې دا یوازې موږ دې ته بل سرکار د سیاست په نظر باندې ګورو خو زما په خیال باندې د دې شاته نور خلک هم لګیا دي خپل کارونه کوي او هغه هم لګیا دي د ټمپریچر چې کوم جوړیږي نو د دې شاته دا دی وخت دی او ټیکټیک په تور باندې استعمالیږي ګورنمنت سره
هم دې ته همدا سوال بل تاسو وکم چې کداغه دواړه طرفه جلسه را غواړي مظاهره را غواړي یا غونډه کوي یا غم داسې ځای کې کوي لکه څنګه چې کوریش خټک سی بول چې اسلام آباد خپل آبادی کمه ده دوی څومره تعداد یادوي کدا دومره خلک راسي دومره مځکه نسته چې یو کس باندې کینی نو له دې ځخه د دواړو هدف څه دی یعنی کدا عمران خان له طرفه دې ځکه اپوزیشن خوار لمخه اعلان کړی
د عمران خان هدف خو ډیر واضح دی چې هغه خپل خلک یې رول غواړي که تاسو به
یعنی خلک څو د قومي اسمبلی ممبران
خپل د قومي اسمبلی ممبران یې رول غواړي چې تاسو به زما د خلکو په منځ کې تیرېږي اپوزیشن سره بدل نه اوټاچوي نو دا خو د حکومت ذمہواري ده کنه چې هغه دې په حفاظت سره اسمبلی ته دننه ورسي او که حکومت ورته په خپل خلک کینی یو ورته وي چې دینو ستیر شه نو دا خو حکومت په ناکامۍ د شروع نه ومنله کنه ورپ اسمبلی ته دننه رسول دننه هغه ته د ووټ ورکول لپاره یو پر امن ماحول ورکول دا د حکومت ذمہواري ده حکومت په خپل د خلک راولي دا بد بدمعشه مطابق برابري نو دې لپاره یو بل خبر هم دلته کوم د دې تیر کې انصاف چې کوم خلک دي نو موږ په پښتو کې یو خبره کوي دا الکان چې کوم دي د لارو کوسو الکان د ممی ډېډي غوندي الکان دي کنه لکه دا د جنگ خلک نه دي او د دې په مقابله کې کوم مولانا فضل الرحمن چې ځان سره کوم خلک راولي او په نور کوم ځینونو خلک راځي نو ما په خیال باندې هغه او د دې په مقابله نشي کېدی کلاس پلاس ته تاسو کوبل سره جنگ کوي کنه نو له کومه بده دواړو ماضي او د قتل په کاری کیپاسيټي بده دواړو سترنت په قتل واړي چې څوک به څومره تکړه په میدان کې ودري دوه لپاره
دا خو د دې و سیاسي نقصان به څه وي زه هم دغه سوال که تاسو لاندې جواب راکړئ نو بیا به زه کوریش کړم
سیاسي نقصان به دا وي چې د ملک چې دی د دې د فیصلو لپاره به خلک دا وګڼي چې د دې لپاره د پارلیمنت په ځای باندې په سړک باندې هم د دې تاسو پرشر اچولی شي او دا لار بدل ته نه جوړ شي. دا به بالکل اول ځل کېږي چې مخکې وکړل نه شي.
مننه مامو جان بابر صاحب راځم. قریش خټک صاحب تاسو په خیال باندې کدا سي حالت را منځته کېږي لکه څنګه تاسو ویره لري خو مامو جان بابر صاحب وایي چې کدا سي دې یو لار راوځي او دغه سي حالت نسی جوړ کړ په فرض دغه سي دواړه پټیانو په زین کې دا ساتلی وي دواړه طرفونو چې تصادم تم خبره تللای شي نو د دې بیا سیاسي نقصانات دواړو ته یا خپل ملک ته چوي
د دې ډېر غټ سیاسي نقصان دی. اول چې څنګه مازی کړو کوله د جمهوریت په مرې باندې چړل راخل لیو چې کله سی د دې ملک اقتصاد تو ګور اقتصاد برباد دی او سیاست لګیری راغی په مرې باندې ګوتی خو دې شوی دی چې د دې ملک اقتصاد لاله شي د دې ملک سیاست ختم شي د دې ملک په عین باندې عمل نه کی نو باقی لا رسه پاتې شي باقی لا دا پاتې شول چې د چا په لاس کې ټوپک تیر هغه زور دی او چې د چا زور دی نو هغه شور دی. بیا د دې ملک نه جمهوریت پاتې دی نه عین پاتې دی نه قانون پاتې دی. د سیاسي د زموږ مشران چې کم قسمه خبرې کوي او په کومه طریقه باندې دومره سنگینی خبرې چې دی دونه په آسان سره او په دونه دغه باندې کوي نو هغې ته زما په خیال سره یا خو چې دی د دې ملک سره دښمني کوي او یا د دې نه خبر نه وي چې هغوی څه کوي د دې به نتایج صحیح. او زه ګڼم چې په ځای د دې چې دا ملک برباد کړي دا ملک تباه کړي په کار ده چې د قانون آئین چې دی د دې دار چې دې د اختیار کې په دې باندې لړ چې د ملک جوړ کې د ملک ته ډېر نقصان رسیدلې او د دې اقتصاد او سیاست چې څومره تباه کړی شوی په 1300 کالو کې د غي جوړولو کې باندې ډېر ټایم لګي.
صحیح مننه قریش خټک صاحب. مامو جان بابر صاحب سوال دا دی چې دغه سی حالت د پاره لکه پخوا پاکستان کې به داسې اپوزیشن یا حزب اختلاف دی بل سره مخامخ شو خپل د عمران خان دھرنا ولا بیا یو حمله وسوله پر پی ٹی وی باندې خو بل اخر داسې بوز د حکومت لخوا به یو مذاکراتي کمیټه نیم جوړ شوې د پردې شاته یا مخامخ به خبري کېدلې خو دا ځل تاسو ګورئ چې دغه سی حالت نه دی رامنځته شوی. آیا په منس کې داسې منځګړی پارټي یا د حکومتونو لخوا ځخه داسې اقدام نه کیږي چې دغه کم درجه حرارت یا د یو بل خلاف جلسې جلوسونه کول پر ځای د دې په پارلیمنت کې دا مسله حل کی دا یو ستونزه ده؟
ګورئ تاسو وایي چې د من جرګیمار هم دی او چې په جنګ کې ورټوپ کړی دی که نه د دې نه مخکې چې کله عمران خان په کنټینر باندې ناست نو په هغه وخت کنټینر کې تاسو ته یاد دي نو هغې کې کم کم خلک چې رامنځته شو هغوی به تله راتله هغوی به مذاکرات کول نو پیپلز پارټي او جماعت اسلامي پکې منځ کې وه او عمران خان سره اخري مذاکرات چې شو دا ما ته یاد دي ځکه چې ما پېښور نه دا خبر رپورټ کړی چې یو ګنټه بعد به عمران خان درنه ختمه کړي نو رحمان ملک او سراج الحق دا دواړه کنټینر ته راغلی وه او دې عمران خان سره ټولې خبرې کړې وې ټولې خبرې یو بل سره د جرګمارو په تور باندې راغلی وه. اوس پیپلز پارټي چې کوم د هغه وخت هغه هم په دې کې په جنګ ده هغه هم یو فریق دی او جماعت اسلامي چې کوم دی نو هغه لا تعلق دی نو په منځ کې ما ته یو جماعت هم داسې نه ښکاري. په دې وخت کې په پاکستان کې یو فرد داسې نشته چې هغه منځ کې راشي کې نو دا مسله حل کړي یو جماعت داسې نشته چې هغه دا مسله حل کړي او سرکار چې کوم دی نو هغه هم دواړو ترمنځ تقسیم دی. نو مطلب دا دی د دې لپاره اوس واحد حل دا دی چې د بهر ملک نه څوک ترمنځ کینی یا سعودي عرب راشي یا چرته بل څوک راشي او کینی مړ خدای ته ومني دا مسله تاسو حل کړي. نو د پاکستان کې دننه ما تاسو ګوډا چې کردار ادا کول ولا کس نه ښکاري.
چا مننه ډېره مامو جان بابر صاحب. قریش خټک صاحب سوال دا دی لکه څنګه مامو جان بابر صاحب وایي چې کوم خلکو به منځګړیتوب کوي یا جرګه به کوله یا د دوی ترمنځ به مذاکرات کول هغه اوس پاتې شوی نه دی خپل د سیاسي میدان ته وردانګلی دی او یو فریق په توګه باندې دی. خو په پاکستان کې بیا دا سیم شوی دی چې د پردې شاته چې د پاکستان کم بیوروکراسي ده یا پاکستان فوج دی په یو شکل نه شکل کې بیا په دې کې رول لري قسم دوی انکار کوي. نو آیا په هغه سطح باندې هم تاسو سره ښکاري چې مداخله به وشي که داسې یو تصادم یو داسې حالات جوړیږي نو دوی ورته ستاسو داسې مسله په پارلمان کې حل کوي؟
زه ګڼم داسې دغه به کېږي مداخلت به کېږي په دې کې او دا په کار دی جوړ شي. او که تاسو فکر کړی وي نو د دیر په جلسه کې چې وزیر اعظم عمران خان کومه خبره کړې وه په هغې کې په ډېره پسته طریقه باندې چې د پاکستان د فوج مشر چې دی هغه هغه ته ویلي مو چې دا کومه خبره کې د سیاسي مشرانو باره کې دا صحیح خبرې نه دي او په کار ده چې په صحیح طریقې سره د غیزې کړو کړی شنو مداخله وی خپل کوشش کئم او کدا سو ګوري دغه نه پس چې د وزیر اعظم چې کوم د خبرو انداز دی هغه لږ بدل شوی دی او دا توقع کیږي چې په سیاسي توګه باندې باندې کې خبرې اترې نه کیږي نو په انتظامی توګه په باندې کې چې مداخله کیږي ځکه چې دا پاکستان رانېدل چې دی دغه دغه داروتم نقصان دی او چې اقتصاد او سیاست خراب شي ته به برباد شي نو دا به څوکم چې د پاکستان سره مینه او محبت لري هغه به نه غواړي چې د تصادم طرف ته لاړ شي.
مننه قریش خټک صاحب. دلته تاسو اوریدونکو یادونه وکړم چې قریش خټک صاحب دې ته اشاره ده چې کله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم تقریر کولی نو په خپل تقریر کې خپل دا وویل چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ته ویلي و ستاسو د سیاسي پارټي د یو خاص سیاسي پارټي یعنې مولانا فضل الرحمان نوم یاد کړی ستاسو هغه ته کوم نوم په جلسو کې اخلي نو دا ما اخلي نو بیا له دې ځخه یعنې د قریش خټک هغه ته اشاره ده چې که دا رنګ پر هغه باندې نظر یعنې داسې مشورې ورکول کېږي نو شایي دلته بیا یو مداخله وشي. خو محمود جان بابر صاحب زه دې ته راځم چې که دغسې یو حالت دی نو دا چې کوم عدم اعتماد ته کومه لاره هواره شوې هغه ته پاره د اپوزیشن لخوا ځخه درخواست جمع سوی دی نو تاسو په خیال باندې خپل په هغه سطح باندې څوک ډېر تاسو ته بایلونکی ښکاري ځکه په ظاهر خو معلومه نه ده خو د چا چې کومه تله ده درنه تاسو ته ښکاري؟
ګورې جی ما خو تاسو ته وویل کنه چې مخامخ چې کوم صورتحال دی هغه دا دی چې د حکومت اتحادیان چې هغه کې مسلم لیگ قائد اعظم دی هغه مسلم لیگ نواز تل سره یو ډیل وکړو یو معاہدہ ور سره وکا چې موږ به تاسو سره ځو او التا ایم کیو ایم پیپلز پارټی سره یو ډیل وکړو او په دې کې موږ کې ګارانټرز دي په دې کې ګارانټرز دا سیده چې د مسلم لیگونو ترمنځ چې کوم معاہدہ شوی دا هغه ګارانټر آصف علي زرداری او مولانا فضل الرحمن صاحب دی او په کراچۍ کې چې کوم معاہدہ شوی دا د ایم کیو ایم او د پیپلز پارټی ترمنځ په هغه کې ګارانټر شاباز شریف او مولانا فضل الرحمن دی. خو زه به یو خبره لکم چې اسې وضاحت وکړم چې عمران خان چې کله د دیر په جلزه کې د آرمی چیف نوم اغستی نو هغې نه دلته زما غوندې چې کوم خلک وو طالب علمان هغوی دا تاثر اغستی وو چې عمران خان دوه کارونه کول غواړي. یو خو دا کار کول غواړي چې هغه دنیا ته دا تاثر ورکول غواړي چې د پاکستان کې اوس هم اسټبلشمنټ هغه سره دی. ګوره هغه سره دومره خبرې هم کوي ڈسکشن کېږي په دې معاملاتو باندې یو بل سره خبرې کېږي. او بله خبره دا ده چې زما خپل خیال باندې ده چې عمران خان ادارې په پرشر کې هم راوستل غواړي چې دا ادارې دې په پرشر کې راشي که وګوره که تاسو ما دلته ستاسو نوم واغستو نو که د دې نه علاوه ما سره که څه شوي راشوي نو که ما ته څه چلو شو نو بیا که زه ووتم نو بیا به زه ما سره نورې خبرې مشته ما خو دلته دا خو معمولي غوندې خبره وکړه نه. نو زما خپل خیال دا دی چې عمران خان هر هغه ټیکټیک استعمالي لګیا دی کوم چې خپل حکومت د بشپولو دپاره اسکولی شي او چونکې دا د میاں نواز شریف او د نورو خلکو نه زیات خطرناک وي څنګه چې دی ویلي وه نو زه په خپل هغې ته په دې نظر باندې ګورم. بله خبره دا چې قریش خټک صاحب وویل چې ادارې به راځي منځ ته او د هغه به کوي مداخلت به کوي زه په خپله دا ګڼم چې دا به د هېچا په ګټه نه وي هغوی راغه که نه نو بیا لس دولس کاله پنځلس کاله په پاکستان کې تاسو بیا همدغه سوچ ولري. اول به دا ټمپریچر به بالکل دی اسمان ته ورسي دومره به زیات کړي چې دا ګرمه ګرمي به دومره زیاته شي سیاسي چې خلک
ستاسو اشاره دی ته چې یعنی مارشلاز ستاسو مراد دی که نه چا به ولګي
سوچ لرم که معاملات انکنټرولیبل دغه شو که نه لکه داسې شو چې هېچا هم نشو سنبالولی نو بیا که مجبورا څوک هم راغلی به وایي چې زه خو دوه درې میاشتو له راغلی یم خو هم په ماضي کې کتلي وي څوک دوه درې میاشتو له راشي هغه بیا کلی ځي نو دا سوچ لرم چې دی کولو ته پکار ده دې خبرې ته دې هم سوچ کړي دې خبرو شي.
مننه محمود جان بابر صاحب. اشاره ستاسو جنرال زیاولت ته ده چې هغه په 1908 کې د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړي نو زه په درې میاشتو کې انتخابات کوم.
مشرف هم کړی خو بیا ونشي
بیا هغه اته لس کاله پورې دواړه پاتې شوي وو په خپل اقتدار کې. مننه زه راځم قریش خټک صاحب تاسو ته. قریش خټک صاحب د دې ټولو حالاتو یعنې دا دومره غټ د طاقت اظهار کول د اپوزیشن لخوا ځه او بیا د حکومت لخوا ځخه خپل د پاکستان د پاره په بهرنی تګلارې کې یا نړیواله چهره چې کوم د ایمیج دی هغه او خپل په داخل کې څومره غیر یقیني صورتحال را پیدا کړی دی؟
زدا غړم چې په خارج کې خو د پاکستان چې دی هغه هو د مخ کې نه کېدنه د حکومت راغلی او د پاکستان په ټوله دنیا کې چې دی یوازې شوی دی او خارجه پالیسی په کومه طریقې باندې چې دی په مخ بوتلې راغی نه د دینه تاسو اندازه لګوي چې ټول دنیا چې په یوکرين باندې حمله کړل نو راغی خلاف چې دی کم از کم د بیان در حد پوری مخالفت کړو. زموږ وزیر اعظم چې دی په غرض باندې په ماسکو کې ناسو او د پوتن سیب سره چې دی خبرې اترې کولې نو تاسو فکر وکړئ وزیر اعظم زموږ دی وزیر اعظم چې کم قسمه کارونه کړي دي او لګیا دي کم قسمه کارونه په داخل کې کوي لکه چې د دغې سره مذاکرات کوي د خپلو اتحادیانو پارټیانو سره نو په ځای په دې چې هغوی ته دا وایي چې تاسو په دې ادم اعتماد کې چې دی زما سره مدد وکړي زما سپورټ وکړي څنګه چې مخکې کوو نو هغه هغوی ته دا وایي چې تاسو د خپلې پارټیانې د پاکستان تحریک انصاف سره زم کوي او دا به یو مونږ به یوه پارټي جوړه کړو. د هغې داسې ښکاري چې په کومه لاره باندې هغه د تک په کار دی په هغې باندې نه ځي او نورې لارې چې دي په ګډو ګډو لارو باندې روان دي. د هغې سره دغه وجه ده چې د پاکستان داخلي او خارجي دواړه حالات چې دي هغه دی نشته را رسیدلی دی ځای ته را رسیدلی دي چې دا اوس داسې لګي چې عمران خان او د حکومت چې دی او پاکستان چې دی په سلامتیا سره د یو بل سره یو ځای نشي تللی.
مننه ډېر قریش اٹک صاحب. زه دغه ترجمه د محمود جان بابر صاحب تاسو ته سوال دا دی چې خپل د پاکستان داخله چارو وزیر چې هغه د ټول هیواد د امنیت ذمہوار دی سره د پاکستان ټول ځایونو خو سوال دا دی چې هغه چې کله دغه سی حالت رامنځته شوی دی چې دواړه پارټیانې ډېرې لوی جلسې کوي دا هغه به سیته د هیواد د داخله چارو وزیر د شیخ رشید رول تاسو ته داسې ښکاري چې هغه د دې مسلې په حل کې یو ډېر فعال او بې طرفه او غیر جانبدار رول.
زه خپل دا ګڼم چې په دې وخت په پاکستان کې څومره مسله جوړه ده کنه نو د هغه غټه حصہ شیخ رشید دی. هغه دې ته نه ګوري چې ملک کم اړخ ته بوتلی, هغه دې ته ګوري چې زما د مستقبل نوکری په کم امیر بیا ما ته وزارت ملاوي او د چا خدمت په کوم نو زه بدلته نو هغه ته د دې خبرې پته نه چې هغه ټول ملک دې وخت د داخله چارو ذمہوار دی او که هغه دې خبرو ته پام وکړي نو زما په خیال باندې هغه داسې یو خبره هم اونې کې چې دا سپی لګیا دی. خو چونکې زمونږ بدقسمتي دا ده چې پاکستان کې ډېر ناپوه خلک د مختلفو وجوهاتو صرف دې د وجې څه تابعدار دي, هغوی ته غټې غټې چوکۍ ورکړی کېږي. د عمران خان غوندې خلکو حکومتونه هم چې راشي دوی پکې بیا هم وزیران دوی پکې ناستې زمونږ د مسلو د نه حل کېدو غټې وجې د خلک او د ده په کار دی چې د په دې اوبو اور باندې اوبه چولې وي دی پرې لګیا دی پټرول اچي. بل به د خارجه خبره یو ورکوټې غوندې خبره تاسو سره خپل وارم ګوره حالات چې بدلېږي لګیا دي نو په دې کې دنیا هر څه دې وخت کې د خپل مفاد په نظر باندې ګوري هر خارجه پالیسي او دې وخت کې پاکستان که تاسو وګورئ نو دومره ډېر زیات بد حال هم نه دی. زما په خیال باندې په خارجه محاذ باندې ستناسو داسې څه شته د پاکستان گزاره پکې روانه ځینې زه دا ګڼم چې دا چې کوم د روس دورې نه پس عمران خان چې د روس ته لاړو او واپس راغو هغه ټایم کې فاینانشل اکشن ټاسک فورس چې په میټینګ کې دونه زموږ دا خیال چې اوس مونږه بلیک لسټ ته واړی نو مونږه بلیک لسټ ته هم وانړلو مونږه واپس ګری لسټ کې ساتلو. او پرون چې دا کوم اسلاموفوبیا په حق له باندې چې کوم قرارداد پاس شوی دی اقوام متحده کې او دې نه علاوه نور خبرې هم داسې شته چې زه په خپله دا ګڼم چې دې وخت کې د پاکستان خارجه پالیسي په دې بلاکونو چې کوم سیاست روان دی یو ځل بیا نو په دې کې څه لږه مناسبه ده دومره کمزورې نه سمه چې داخله ده.
صحیح مننه ډېره محمود جان بابر صاحب. قریش اٹک صاحب سوال دا دی چې تاسو ته اوس چې کوم د عدم اعتماد تحریک په حساب باندې تاسو ګورئ نو تاسو ته خپله یعنی څه ښکاري چې په پاکستان کې آیا د پردې شاته تر اخري وخت پورې څه نشي ویل کېدلای چې آیا عمران خان به یا عدم اعتماد د خلاف کامیاب شي یا به ناکامه شي یا کدا چې تاسو ته نخې نښانې داسې ښکاري چې د هغه له مخې ښکاري چې یا به کامیاب یا به ناکامه شي؟
لا خو د عدم اعتماد په ووټ کې دوه هفتې وخت او دوه هفتې په داسې کې شو ډېر لوی وخت دی. خو په ظاهره داسې معلومیږي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ختمېدو دی دا څنګه چې د دوی د وزیر اعظم رویه ده او څنګه خبرې دي او کارونه چې روان دي د هغې نه داسې ښکاري چې دوی دا جنګ بللی دی. اگر چې جمع حکومت پنجاب حکومت خیبر پختونخوا حکومت مرکز حکومت اپوزیشن نہ پارا ڈیر اگرانی چی دا دومرا خلق را جمع کی خو اوس چیز پا کم طریقے سرا دا پاکستان تحریک انصاف نور مشران و وزیر اعظم چی پا کم طریقے سرا دیتا گوری او سنگ رویہ دوی اختیار کردے دنو دا سی لگی چی دوی دا لوبا بیللے دا اپوزیشن چی ریٹر پاسانے سرا با دا عدم اعتماد دا کم مطلوب تا دا چلے دا با پورک دا
منا نه ډیر مام جان بابر سپ تاسو تخکاری چې خپل یعنی حکومت لکه څنګه زیاتره تجزیه کاران دا وایي چې عمران خان په مشکل کې دی او خپل اپوزیشن هم تاسو تخکاری په مشکل کې دی حال وخت پړه چې دا بدلیدلای شي
نو اپوزیشن ما هو تاسو ویل کنه زه په خپل خبره باندې قائم ما چې دا جنگ چې کوم دی نو دا یوازې د عمران خان او د اپوزیشن ترمنځ نه دی په دې ملک کې داسې ډېر قوتونه شته چې دا جنگ اوی خپل کې هم دی چې اوس هغه کې بس څوک لکه دا کامیاب شي کنه دا رښتیا زمونږه مختلف قسم قوتونه دي په پاکستان کې هر د ټول
نه کچرته یعنی هغه قوتونه هغه طاقتونه تاسو اشاره ورته کوي هغه او اپوزیشن کګه سره یو غاړي ته چړی وای نو اپوزیشن هم په یو مشکل کې دی هغه قوتو سره
ګورې دې کې د خپل پر سوچ خلک دي کنه دوړ وړ خو ته دا سوچ لرمه چې عمران خان سره هم ولاړ خلک شته او بل طرف ته هم ولاړ خلک شته اوس دا زور خبره ده چې د کوم طرف والا خلک او د اغي سیاسي دلا او د بل اړخ خلک او د اغي سیاسي دلا د چا قوت په زیاتی هر چا سره خپل طریقې دي ټیکټکس دي داسې طریقې دي چې هغه خلک استعمالول شي یا داسې کې دي چې په دې لاس ورځو کې په یو پیکج باندې ټول متفق شي که چې په تاسو کې چې ځکه د عمران خان نه لري کو نو نور به ورسره سکو یا چې عمران خان لري کو نو بیا به ورسره سکو د ګټه او تاوان د دواړو اونشي وین وین سچويشن نه چې دواړو کې یو بل سره سلار روبا شي کنه زه په خیال دې چې دې باندې به هم سوچ روان خام خبر روان او څنګه چې ملي اشاره ملاوي چې رابطه هم په یو لیول باندې شته ده که په سیاسي سطح باندې دې وخت ګرمي ډیره زیاته ده زه په خپل دا ګڼم چې د ملک کې چې کوم نور د خلک دي هغه د ټول هر څه دي سیاستدانانو ته هم نه پریښودل شو نه ولا کله ماضي کې پریښودل چې دوی چې څه وایي دي چې اغه کې بیا اخر کې خلک په خپل رامنس ته شوري و چې نه بس اوس دي چې بس دا اوس ریډ لاین دي تاسو دا کراس کوي لګي اوس تاسو دا پرې دي دا بس دي خپل دا فیصلو زه ما خپل خیال دی چې په دې وخت کې نور قوتونه دا سشته محب وطن قوتونه شته هغه بیا دا مسله بیا په خپل بیا حل کی د دې امکان هم شته
ډېر مننه مامو جان بابر سیب ستاسو او کوریش خټک سیب ستاسو وخت هم دومره ستاسو په دې بحث کې د برخه اخیستو ډېر مننه ډیر مهرباني خوشاله تاسو دواړو ته شرواز غواړم خدای پامان اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوري له هغه وروسته چې د حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهور غورځنګ او پیپلز پارټي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړی د دواړو غاړو ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی دواړو ګوندونه یعنی واکمن تحریک انصاف په 8 مارچ او پاکستان جمهور غورځنګ بیا پر 28 مارچ د اسلام آباد پر لور لاریون اعلان کړی چې او خپل خلکو ته ویلي چې د مارچ په 15 د اسلام آباد تور داخل شي د دې څخه پوښتنه دا ده چې پر یو وخت دواړه مخالفه طرفونه د پارلمان مخې ته په ګڼ شمېر کې خلک راغونډوي آیا دا خبر څه په نشټو باندې بدل نسی دا او نورې پوښتنې مو په دې بحث کې څېړلې میلمانو په پېښور کې خبریال او څېړونکي مامو جان بابر او په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په کوریش کټک ول په بحث پر دې ځای پاتې راځي عبدالحی کاکړ ورته خدای پاماني وایي